السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. انیس اجمل یم. اوریدونکو، د روانې خبرونې لومړی رپورت د جم رود کې امن جلسې په اړه دی. دغسې د خیبر پښتونخوا، پاکستان د نورو برخو، افغانستان پر هم درته رپورټونه لرو، تبصرې او شننې هم دي. خو درسه مخکې خبرونو طرف ته ورځو چې زم همکار مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
د افغانستان پولیسو سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی چې له تیرو نه میاشتو روان وو. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دعوه کړې ده چې له چترالا تر ډېر اسمل خانه او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلې د ولسمشرۍ له امیدوارۍ دستبرداره شوی. مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان پولیسو سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر ضد د تیرو نه میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت تیره ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهالي حکومت پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسی اډوکیټ په چمن کې د پرلتوالو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې منل شوې دي.
شناختی کارڈونه نه لري دا غوښ لپاره مو د ځان سره لست نه درا ګاډیانې راوستل دي او ځای څخه ګراتک په شناختی کارڈ دی چې څوک نه لري هغه د شناختی کارڈ په ټوکن باندې ورته
پرلتوالو ته په خپله وینا کې پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې د چمن واړه تجار یا لغړیان به په شناختي کارډ د سپین بولدک او ویش منډی ته تګ راتګ کولی شي. خو د چمن نه د راتلونکو تازه اطلاعاتو تر مخه دغه دروازه تر اوسه پورې د عام ولس پر مخ کې نه ده پرانستل شوې. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن دعوه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر لمر پریوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلمه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې دعوه وکړه چې له چترالا تر ډېر اسمل خانه او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده.
د موږ د صوبې سر تا سر عوام خلک د باجوړې راوخت تر وزیرستان پورې او بیا د چترال راوخت تر ډېر اسمل خانه پورې بیا بلوچستان سیمه ته راشي. دا سیمه ټولې حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
د ویل چې وسلوال یوازې د ریاست پر ضد نه جنګیږي بلکې ملکیان هم په نخښه کوي. مولانا فضل الرحمن وویل چې ریاست یا دولت د امنیت په ګډون د ګڼو چارو مسؤل دی او باید خپل ذمہواري په سمه توګه ترسره کړي. د پاکستان حکومت لا د نوموړي د داوو او سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19مه فصلاغي پیل شو چې د امند لاریون په ګډونوالو په ډزو کې یو کس ووژل شو او وو ویش نور جوبل شول. په بنو کې د جولای پر 19مه پر احتجاج کوونکو د ډزو تر پیښې ورسته د سوداګرۍ خونو د سوداګرۍ ټولنې د پولیس لاین مخې ته د احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون پر ګډونوالو د ډزو پاړه د رڼو پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو بلخوا د پاکستان د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا تارټ د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو تورونه رد کړي دي. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوی د ازمې استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی دی. د جولای پر 20مه د خیبر ضلع د پارلمان غړو، سیاسي او مدني فعالانو، د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. په دې کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کړی و. سپین بیرغونه یې په لاسو کې پورته کړي وو او د امن په حق کې نارې وهلې. د جلسې په موقع سیاسي او مدني فعالانو د پارلمان غړو مشال لیډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د عزم استحکام په نوم عملیات نه مني. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخته بیلابیلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. په دغه مظاهره کې د ملي جمهوریت غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي ورکرز ګوند او د کراچۍ بچاو تحریک بلویانو ګډون درلودو. مظاهرچیانو وختونه وکړه چې حکومت دې په بنو کې په پرمنه مظاهرچیانو د ډزو د پیخیرنې پلټنې وکړي او ککړ کسان دې ونیسي. د پښتو وتلی شاعر او ادیب همیش خلیل تیر ورځ د څلور نوي کالو په عمر کې په پېښور کې په حق رسېدلی او د شپې 11 بجې د پېښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خاورو ته وسپارل شو. همیش خلیل په کال 1930 کې د اپریل په 11 نېټه د پېښور په برتا کال سیمه کې د انځرګل په کور کې سترګې پرانستې وې. د همیش خلیل ادبي خدماتو ته په کتلو سره ګڼ خلک هغه ته د یوې ګرځنده اکیډمۍ نوم هم ورکوي. اور اس سے خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن لبیا زلی د ولسمشرۍ له امیدوارۍ د سپردار شوه. هغه د یک شنبه په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې هغه د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. جو بایدن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر 6 د امریکا ولسمشر وي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه د مجید بابر نه واورېدل. اوریدونکو، تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې به ووري چې پرون په جمرود کې د امن لپاره جلسه شوه.
ترهګری روانه ده او تر اوسه پرې امن پیدا نه شو. پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي.
له افغانستان سره په پوله د پاسپورت او ویزو شرط خلاف په چمن کې د تیرو څو میاشتو راهیسې روان پرلت پای ته رسېدلی. او د خیبر پښتونخوا د طب کارکوونکي وایي چې په صبح کې د ډاکټرانو نرسانو ډیره کمی ده.
زرو کسانو بس یو ڈاکٹر پکار دی پاکستان کے زرو بس نہ چې بشلو زرو بس هم یو ڈاکٹر نشتا.
کم زمنگ تنخواہ د بار ملکونو په نسبت ډیر زیات کمی دی.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر همیش خلیل وفات شوه. په یو رپورت کې به داغه د ژوند په اړه او داغه سو شعرونه هم واوره.
موټه خاور د وطن د پری ورنکړم کده زمکه په سر هر وطن خوتن شي. خپل خاور به په خپل وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي.
دا نور رپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. پرون د خیبر ضلع د پارلیمان غړو، سیاسي، مدني فعالانو او ځوانانو په جمرود کې د امن په نامه یو جلسه وکړه. د جلسې ته سیاسي او مدني فعالانو ویناګانې وکړې او وی ویل چې دوی د وفاقي حکومت لخوا په بندو کمرو کې شو فیصلو ته نه دي تیار او د اسم استحکام په نوم اعلان شوي عملیات نور نه مني. دوی ویلي دي چې په تیره بد امنۍ کې ډېر سختې ګاللې او نشي کولی چې نور هم له سختو حالاتو سره مخامخ شي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري په رپورت کې اورو.
دا منجلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
بدامنی روغلا دا مونږ نه برداشت کوو چې مونږ نور دغه متحمل کېدای نشو. دغه دماکو، دغه بتخورو، دغه اپریشن او زکه چې درغلم بیا درغلم فقڅت نو مو خوخ پدې شم ویښ شه درغلم په نو مو اپریشن وشوي. خلک څنګه ټارګټ کېلنګ څنګه شوري شو، یو وقورې څنګه شوري شو.
یو مدني فعال عجب خان هم په دې موخه خپل احساسات را سره شریک کړل.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیر امن پیدا نشو. نو پختون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر په هر ډګر په هر ځای کې د امن چغه وږي چې موږ له امن راکړ شي موږ د دغه وطن د سیمه د دغه ریاست باشنده یو موږ د وطن نه قربانی ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملی وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازم استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی موږ به خبره ساتل شوی یو او په کار دا موږ سره تفصیلات شریک کړل شي.
دلته چې کومه د بارډر سکیورټی دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. موږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنټ نه چې دلته یو پالیسی د بند کمرو پالیسی په پښتنو باندې امپلیمنت کړي، په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنت کړي. نو تا ته په کار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي. دلته چې کوم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي، زه پارلیمنټیرین یم، ما سره هغه شیز نه دی شیر شوی. نو موږ د دې شي د دې پالیسی خلاف، د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنت کوو، د هغې خلاف دا احتجاج دی. د هغې په تناظر کې موږ بله ورځ قرارداد راوستو، موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم وکړو. دا عزم استحکام چې کوم فوجي اپریشن دی دا موږ مسترد کړو.
په خیبر کې دا احتجاجي جلسې پس له هغې شروع شوي چې کله په لنډی کوتل، باڑا، جمرود او تیرا کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې. د جون په 13 نیټه په لنډی کوتل کې وسلوالو خبریال خلیل پردای په ډزو وواژه، او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردي دوه ساتونکي وسلوالو وژل، او همدارنګ په دې تیرو څو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې. په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ضلعي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمولو لپاره ژمن دي، او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسان شي.
اوریدونکو، مشال لیډیو تاسور بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو په کراچۍ کې د بن ولست ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. د جولای په 21 د کراچۍ پریس کلب مخې ته ملي جمهوري غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچۍ بچاو تحریک اغه مظاهره جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو په بنو کې د جولای په 19 په مظاهره کوونکو د ډزو پیښه غندله، او له حکومت غوښتنه وکړه چې د پیښه رڼې پلټنې دی وکړي او ککړ کسان دي ونیول شي. د خبر پښتونخوا حکومت په بنو کې د لاریون په ګډونوالو د ډزو په اړه د رڼو پلټون لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. خو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي دی چې تحریک انصاف ګوند خلک په لاریون کې شریک وو، او د خبر پښتونخوا حکومت د پیښې د پلټون هیڅ حق نه لري. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په رپورت کې اورو.
یاد مظاهره ملی جمهوری غورځنګ، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، عوامي ورکرز پارټي او کراچي بچاو تحریک د کراچي پریس کلب مخې ته تابعې کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو پلویانو، عامو خلکو، مدني فعالو پکې ګډون وکړو. د مظاهرې په مهال د ملی جمهوری غورځنګ د کراچي مشر محمد شیر مسید مشال لیډیو ته وویل په بنو کې اولس د امن غوښتنه کوله، په پر امن خلکو ډزې کوونکو کسانو په ضد سمدستي او سخت ګامونه واخیستل شي.
شاچ کوم اوسه د دې آزاد تحقیقات وشي، د یو جج د پېښور های کورټ جج یو رلاند وشي تحقیقات چې اخر شوي څه دي، د دې تحقیقات وشي چې حدود شابده او بسره جدا جدا شي، اوس دلته بدبختی دا ده چې مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کوي، صوبایي حکومت وایي چې د دې لپاره د کمیشن جوړ شي، بس تا وزیران په دې مظاهره کې موجود وي، تا حکومت په دې کې موجود وو.
دا احتجاج په داسې حال کې شوه چې د جدای په 19 په بنو کې د امن لپاره تر 100 ساعته لاریون رستو په احتجاجانو ډزې وشوي، چې لامل یو کس وجلې شوه او 20 کسان ټپیان شول. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد سیب د جولای په 19 پر ایکس ویلی چې وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په سپارښتنه هغه کمیشن به د پیخې پلټنی کوي او د ډزو ذمہوار به معلوم کړي شي او پر ضد به قانوني اقدام کیږي. په کراچۍ کې احتجاج کوونکو ویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د نوي فوزي عملیاتو ملاتړ نه کوي. د دوی په وینا چې ځکه په تیرو وختونو کې تر سره شوي عملیاتو اسلوال ندي ختم کړي، خو خیبر پختونخوا ځایي ولسته سخت زیانونه اړولي دي او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل له لاسه ورکړي دي. د مظاهره په محل د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سند صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک چې کومه اتله هغه روز وخت نه دی، هغه ډیر معمولی سیس غواړي، ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حکومت پکار دی، هغه د خپل خاور اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید کوو، کومک کوو.
د مظاهره یو ګډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل اوس ولست ریاستي ادارو په ټوله ناکامه پالیسیو خپوهیږي. بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام، قومي وطن پارټي، ملي جمهوري غورزنګ، پختون ژغورني غورزنګ، ځنې نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلې ده. د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارړ د جولای په 20 په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال دا تورونه رد کړل چې امنیتي ځواکونو په بنو کې په ولس ډزې کړې دي. نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود و. دی وایي د بنو سازش ستاسو مخې ته دی. د خیبر پختونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی وي. د دوی خلک په دې پیخه کې ککړ دي. دوی څنګه پلټنې کولی شي؟ زه دا پلټنې رد کوم. دوی بالکل پلټنې نشي کولی. پلټنې د څه کوي؟ په خپله به تاسو پلټنې څنګه کوئ؟ په هغه کې ستاسو خلک په خپله ککړ دي. نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیخې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخې پلټنی وکړي. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال لیډیو د اوریدونکو عوامي نېشنل ګوند بیا وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د ګډ وډو بیانونو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي. د دې ګوند سوای مشر میا افتخار حسین مشال لیډیو ته ویلي چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی، خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. د جولای په 19 په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کاوه چې په وینای امنیتي ځواکونو پیډ سی وکړي. یو تن یې وشه او ګڼ نور یې سخمیان کړل. په دې نور حال غلام غاس را کوي.
میا ابتخار حسین د جولای په 20 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی، خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده.
او غی لګیاري او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ د دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه راځي چې ځینې دا واقعیت دومره خراب شوي دې سره به څه کوو، نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره سیریس دي. او دا حکومت باید ښه نه دي چې عمران ورته خبر وکړي، او عمران خو یې جوډیشل انکوایري په کار ده. جوډیشل انکوایري خو د وزیر اعلی کار دی، نو دې د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده. هسې یو
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیښې وروستو په بنو کې ناست د دې پیښې په سر د پرلت وهونکو سره لیدلی دي، او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامنه پیزا راجوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي.
کومه واقع شوې ده چې کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده، بیا د دې چې کوم دی نو هغه د کینټ دیوالي مات کړی دی. او په هغه دوران کې چې کوم دی نو هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغه دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوي او پای کې زخمیانو، هغه زخمیان دې اوچتېدو له نه ورکوله. او چې کله اوچتو نو دوی ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو. نو په هغه باندې په دې ټول قوم کې اشتعالو دا د امن پاسون چې ای کړو یا د امن مارچ نو دا په دغه نیت کړو او دا چې کومینو تاجرانو کړو د هغه ځي تاجران هغه چې زه کله کې ناستم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود وو. تاجرانو ویل چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه او زمونږ پروګرام هم پوره من چې کومینو ختم شو. دا وروسته چې څه واقعات شوي دي مونږ ته د دې پته نشته. نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دي. حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو.
یاد دی وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ روستو د ډزو په یو پیخه کې یو تن وجلې شوی وو او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوی وو او د هغه پیخي روستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف دغه په خبر شوی بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د دې پیخي د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړي او حکومت به د پیخي د پلټنو راپور په ډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیخي د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیخو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نری او په کار د په بنو کې د دې نارامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
چې بنو کې ناشتا د دې خپل مطالبات دي امن دې ګور بیر طالبان خلاف راوتی دي او دنه علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کوم د وجې عام خلکو ته نقصان دي. خو بل طرف ته چې دا واقعیا وشو په کې کوم کسان زخمیان شو یا مړ شول نو هغې په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې موږ به د هغې پلټنې کوو. یو خو د پاکستان د پلټنو د تاریخ داسې دی چې چرته هم چرته یو پلټنه سرته نه ده رسېدلې بیا چاته سزا نه ده میلاو شوې او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټاولو دپاره اوس دا یو بل شی جوړ شو چې مونږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله تعین دې وکړلو هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوي دي چې اعلی وزیر علي امین ګنداپور د بنو د صورتحال په خپل نگرانی کوي او په سیمه کې د پرامن پیزا د راجوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یو جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خواته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا په سپیټالونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټران اتحادی غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بيخي کمه ده او لدی وجه خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سینټ یو کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې شوې شمیرې ښایي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسانې کمې دي. حکومت وایي کوشش کوي چې په سپیټالونو کې د عملې د بیان او طبي مشینونو کمې پوره کړي. شبیر احمدجان یې نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خواکه د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بل خوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځيږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی. خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
که دا آبادی په لحاظ تاسو واره 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږه تقسیم کو په زر باندې نو دا زمونږ سره تقریبا چې دینو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. او تاسو ګوره چې په ټول کې پی کې د ګورنمنت او چې کم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او دا غیر لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سېکټر کې بدی کې برابرې دي. نو په هغه کې د کا زمونږ سره دوچن کمی ده نه کوم تب دنتا زمونږ سره بزرو بسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډینګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د PMDC سره رجسټر شوی د 150,000 نه تر 140,000 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وای چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه خوده شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ تا ایٹ ا ٹائم اغه تا ڈرپ لگاول انجیکشن کول اغه تا کیئر کول په دې وجہ باندې زمون نرسز چکم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زمون سره جګړه کوي موږ ته کنزل کوي
چې کم آی سی یو پیغه کې 1 بیڈ باندې یو نرس پکاري او دلته زمون سره په 18 په 20 بیڈ باندې یو نرس کار کوي
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وای چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي ډیر ډاکټران پریکټس زکه هم نه کوي چې ایم بی بی ایس وکړي نو هغه ته هغه شن نوکر نه ملایويږي یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده بل معاشي مسله دي نو د هغې له وجې ډیر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی خزینه ډاکټران یا نرسان چې وي هغوی دا واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي
خبر دادا چاسو گورے ڈاکٹرانو دا پارا سدو او سے دو یا دا ٹرانسپورٹ او یا سے حفاظتی اقدام نشتا او سلورم خبر دادا چکم اسپیشلسٹ خلق تھے نو دا وی دا پارا دا وسا پورے دا حکومت سرا سد جابون انتظام نشتا دے دا ٹول وجوہات و وجنا زمنگ دا مگ نہ ڈے زیاد برینڈ ٹرین کی گی خاص طور دا خیبر پختونخوا نا
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د شپې 2000 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی د ان ای ایچ یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 120,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 83,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا ایل ایچ ویز او 60,000 نه سیوا مډ وایوز یا تربیه شوي دیانې شامل دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اور ادن کو مشال لیڈیو تاس اور او بخنا غواړم اور ادن کو ورزو وست یو بل رپورٹ طرف تا سارا رحمان پر ڈیرا اسماعیل خان کی د ڈپٹی کمشنر په توګه مقرر شوی دا تر اغه مخ کی کلا بلا کوم خزا پر ڈیرا اسماعیل خان کی په دغه چوکې نه دا مقرر شوی دا په داسې حال کې دا چې په دغه سیمه کې په دې رستیو کې امنیتی حالات ډیر خراب شوی دي خو سارا رحمان وای هله لری چې په خپل کار سره به د خلکو خو خدمت وکړي شي لنه موړ سره زم همکاري خالدانیا اسمرکا کړی دا
ازمار ټول نه فرست پوسټینګ اسسټنټ کمشنر انډر ټریننګ اپ تبادو التا لکا 6 منتھس تیر کړی وی نو بیا فل اسسټنټ کمشنر هری پور زما پوسټینګ او اینا پاس اغام تقریبا پونه دو کال التا تیر کړی وی ډیر زبردست ایکسپیرینس و اغام اینا پاس زورالم اس اسسټنټ کمشنر پشاور التم هری پور کې مو بدلیم بیا زولارم اس ڈپٹی سیکرٹری سی ایم آفس بیا زما پوسټینګ رااله دلی پلاننګ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارټمنٹ پی این ڈی
او کتلې شي نزولنه کې اکثر خزو تړي زیات مسلیم خې ترازینو آیا تاسو ته سداسې مسلیم خې تراغلی دي
زما فیملی زما هسبند ماشاءالله ډیر سپورټیو دي زما یو کال زوې دي نو چیلنجینګ خوې نو زرو سره کار کې نو الله اسانی هم پیدا کوي
کله چې یو خزه په های پوزیشن باندې وینو تاسو غنې چې اغه تا چې کوم د ټولنې خلک کې د اغه د سایډ نو ورته مشکلات وي
زه بتاوم چې زما ایکسپیرینس میجورټی پوزیټیو دي زما ټیم کې obviously majority males hi zama che mate hai zami aga males hi khud thi mate da se kala nam da de feel shave che agi ma khabar na mani ya ma sara comfortable na di
DA Khan ki tasu as DC us taina traino tasu da sumra challenging lagi au zehni to gawan aur tasu sumra taiyari
challenging da se che da zama aval ne DC ship de zukala DA Khan ne am tali ko ma der kha khabar aur dali di khas taur pe alta che خلک کو مسیگی ډیر پوزیټیو خبرې ما اوریدلې دي ټولو بارو کې دا سوچ دی چې ما د لاس نه چې څومره ښه کارونه کوي شم کنه خاص طور فیمیل دی ماشومان دی ایجډ پاپولیشن دی اور کوم چې غریب طبقه دی هغه ته چې څومره ریلیف را کوي شم مدد کوي شم زما کوشش بودای چې څومره پوزیټیو ډی خان تا کارونه اور امیج خاص طور باندې کوي شم اقابو کوم ان شاء الله
خوزه د پاره تاسو خاص طور باندې صدا سي کړی دي
ما پریکټیس وکړل چې زه هری پور کوم ما ټول ناول نه فل لیډیز کلی کچری کړو ما دا کوشش وی چې سټوډنټس خاص طور په فیمل سټوډنټس ډیر انکریج کوم هغه سره ڈائلگ کوم اینا پس کل چې کووډ رغلو پاکستان او کی پی او پخاور کې هغه کې زما ډیر کوشش وو چې خاص طور باندې چې کوم د خزو ضرورت شو نوي هغه لازمی او رسو
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور د سارا رحمان مرکا تاسو اور دل چپ ڈیرا اسماعیل خان کے دا ڈپٹی کمشنر پتو گا گمارل شویدا مشال ریڈیو دا پیخبر کے دا گرمی دلسنی میں بجی شویدی دا مجید بابر نولن خبرو نوارو
د افغانستان پولیس سیرمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط پر رد د تیرو نهو میاشتو راهیسې روان وو. دا پرلت تیره ورځ هغه ختم شو کله چې د بلوچستان د لالمحل حکومت په خواني صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلت والو ته په خپله وینا کې وویل چې د دوی غوښتنې منل شوي دي خو د چمن نه د راغلو تازه اطلاعاتو تر مخه دغه دروازه د عامو خلکو پر مخ تر اوسه پورې بنده پرته ده. د جمعیت اسلام فیلډ علی مشر مولانا فضل الرحمن داوا کړی دا چې په خیبر پختونخوا کې تر لمر پریوتو وروسته پولیس تر تاڼو پورې محدود وي او وسلوال ګرځي. نوموړي د جولای پر شلمه له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې داوا وکړه چې له چتراله تر ډیرسمیل خان او انتر بلوچستان پورې ټوله سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده. په بنو کې هغه احتجاجي پرلت نن هم دوام لري چې د جولای پر 19 پس لاغې پیل شو چې د امن د لاریون په ګډونوالو په ګډډو کې یو کس ووژل شو او ویش نور جوړ شول. د سوداګرو د اتحادی مشر ناصر خان بندش د جولای پر شلمه مشال لیډو ته وویل چې تر هغې پر لته دوام ورکوي چې وخت نه نوي منل شوي. دا به داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغې پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی. په جمرود کې د امن جلسې ګډونوالو د وفاقي حکومت لخوا اعلان شوې د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو منلو نه انکار کړی. د جولای پر 21 د خیبر دلې د پارلمان غړو سیاسي او مدني فعالانو د ځوانانو تنظیمونو لخوا په ګډه په جمرود کې یو امن جلسه شوې ده. تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته بېلابېلو سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو فعالانو د بنو د خلکو سره د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د پښتو وتلې شاعر او ادیب همیش خلیل تیر ورځ د 49 کالو په عمر کې په پېښور کې په رسیدلې او د شپې 11 بجې د پېښور د برتا کال په غریب آباد سیمه کې د جنازې وروستو خبرو ته سپارل شوې. د امریکا ولسمشر جو بایډن له بیا ځلې د ولسمشرۍ امیدوارۍ د 10 بجاله شوې.
لند خبرونه هم د مجید بابر نوارې دل ورزوست یو بل ریپورت طرف ته د بلوچستان په پښتون مشت سیمه چمن کې پر لټوالو ویلي دي چې حکومتي چارواکو یې غوښتنې منلې دي او اوس به د کندهار له سپین بولدک سره تګ راتګ د پخا په سیر بحال شي. د پرلت کمیټې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ولسیار خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومتي پلاوی د جولای په شلمه په کوټه کې د پرلت له استازو سره د مذاکراتو وروستي پړاو تر سره کړی دی. خان ویلي چې حکومتي پلاوی په تیرو میاشتو کې نیولې کسان د جولای په 21 په چرمن کې پرلت وروستل او هغه خوشی کړل. د پاکستان پخانی لنمحالی حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي وو چې د نومبر له لومړۍ څخه په چمن او افغانستان سره په نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفری اسناد لرل لازمي کوي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان و پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه پرلت ختم شوی دی کوم چې د پاکستان له لوري د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې د حکومتي شرط په ضد د نو میاشتو راهیسې روان و. دا پرلت تیره ورځ هغه وخت ختم شو کله چې د بلوچستان د لنډمهاله صوبایي حکومت یو پخواني صوبایي وزیر عنایت کاسي اډوکیټ په چمن کې د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا د دې اعلان وکړی.
پر دې
مهال د زندان څخه را خوش سوي د پرلت کمیټي بیان صادق څخه وویل چې د حکومت سره د دوی خبري کامیاب سوي دي چې لامل یې د ده په ګډون ټول بندیان خوش کړي دي. دا چې د حکومت او پرلت مشرانو ترمنځ څه ډول خبرې او چیرې وسوې، په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پرلت کمیټي وغړي اولس یار خان زیاته کړه.
زموږ د پرلت کمیټي سیاسي ګوندونو د ټولو پکښیو په کوټه کې زموږ د پرلت کړیانې راوستو. موږ هغه پنځه کسیزه کمیټي ورته جوړه کړل. هغه پنځه کسیزه کمیټي د ایف سي برګیډیر او د اسلام آباد د داخله چې کوم ټیم راغلی وي د هغو در مابین مذاکرات وسو. باقي زموږ دا ټول شرایط او تقسیر دو چې زموږ به قیدیانو خوشي کړي او زموږ دروازه به د یو نومبر څخه مخکې چې په کوم تقسیب ولا راتګ پر شناسکارډ او زموږ د شنې لګړیانو چې کوم چانس دی یا کوم روزګار دی دا لکه بیا پیړی د شپې چې زموږ د لګړي احتیاط ملګري ور وغوښتو د هغو سره فاینل خبره وکړه.
خو د پرلت و برخوالو ته په خپله وینا کې پخوانی صوبایي وزیر عنایت کاسی زیاته کړه چې یوازې به د چمن او سپین بولدک واړه تجار یا لغړیان بیرته پر شناخت کارډ او تذکره تګ راتګ کولی سي، ځکه چې غټ تجار او د نورو ضلعو خلک به پر پاسپورټ تګ راتګ کوي. چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله دغه وروسته د پاکستاني شناخت کارډ او پر افغاني تذکره تګ راتک بند سوی وو. کله چې تیر کال په اکتوبر کې د پاکستان د فوج د مشر جنرال عاصم منیر په مشرتابه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به پر یاده پوله خلک خپل تګ راتک پر پاسپورټ او ویزې د لارې کوي. د کوم په ضد چې د چمن شاریانو د اکتوبر د یوویشتمې نیټ څخه پرلت پیل کړی وو، خو د روان کال د جون په څلورمه نیټه د چمن انتظامی چارواکو د پرلت کمیټې د مشر غوصله په ګډون و مشران هغه وخت ونیول کله چې ځینې پرلتوالو د کوټ چمن لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړي، ځکه چې د دې څخه له مخه د جون په لومړنۍ نیټه د پرلت برخوالو په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په چمن کې د پرلت پر ځای برید سوی وو. د پرلت مشرانو په خبره دوه کسان مړه او اته نور ټپیان سوي وو. خو هغه وخت په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان لخوا د پرلت د مشرانو دا تور په کلکه سره رد سوی وو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
دا
د پاکستان حکومت د جون په 28مه اعلان کړی و چې د سخت دریځ او تراګری ضد بعد اسمه استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پختونخوا زیاتره خلکو حکومت مخالفه ګوندونو د نوو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي، بلکې تر دې وړاندې یو شمېر نور عملیات کړي هم دي. خو پښتنه دا ده چې د پخوانیو په مقابله کې دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي. مجید بابر په خپل رپورټ کې دا پښتنه له کارپوهانو سره څېړلې.
د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلي سیمه لا معلومه نه ده، خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خود لاهور میشته سړنیز مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بی بنیاد نه دي، ځکه چې دوی د تیرو سه باندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه دردناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاوند کې په افغانستان کې د سلوېخ کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوجي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثر شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوي دي. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوي دي. کله داسې مې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسیتوب و چې د مقامي مشرانو عمل د خلګي ختم کړي وو. بیا په لکونه خلک د بیکوري سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 28مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د پوځي عملیاتو په جواب کې د عزم شریعت په نوم د جوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزونو مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي دي که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځینو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهاده پوری مطلب دار مو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوي دا باقي د باجور د مومن د اورګزو د کورم په دې ځینو کې د لادم خیل بدل ته چې کوم ته بیان شوی دي دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوی نه او چې د مطمئن کړی شوی دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیری یوې لسیزي دا داوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د روانې جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو په دې عملیاتو کې هغه هیواد تاسو اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویا زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وژل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالره مرستې کړي.
هغه تقریبا 173 بلین تا غمونږ راټولو دی کې سلور پنځه میجر کمپونینټس دي. دې کې یو کمپونینټ دا دی چې کوم هاوسینګ سروې ده خلکو ته چې د کورونو په کمپنسیشن په مد کې دا 4,00,000-1,60,000 روپۍ ملاوېږي. یو پکې دغه کمپونینټ دی. دې نه علاوه د کیمپ مینجمنټ لکه د آی ډی پیس کیمپ چې کوم فردر اسټابلش شوی دی په وزیرستان آی ډی پیس لپاره په بنو کې هغه خلک چې کوم دي نو هغه مونږ ریزار کوو په کیمپ کې
پښتون ژغورنه غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 1مه په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو خارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس دا راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23 ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بې کوره کړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر 6، د سهار له 9 د ماښام تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6، د مازدیګر له 6 تر 2، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د پاکستان د شماریات ادارې په یو رپورټ کې ویلي چې سږ کال د جولای په لومړیو دوه اونیو کې د ګرانۍ شرح 1% نوره زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 65% ته رسېدلې. په رپورټ کې ویلي شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه هم لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو وار احتجاجونه هم شوي. بلخوا د پاکستان مرکزي حکومت ویان اتا تارړ ویلي چې سږ کال په ګرانۍ کې 5% کمی راغلی دی، خو لس وای چې د حکومتي اداو باوجود بجلی، خوراکي توکي او د غسي د ضرورت نور سامانونه اروس تر بلې ګرانيږي. نور تفصيل د عظمت علي شاه پر ریپورت کې اورو.
د پاکستان د شماریاتو اداري بیورو اف سټټستیک د جولای د میاشت درې مې اونۍ جاری کړي شمیرو کې وای چې د روان کال د جولای د میاشت په ډومبه دوه اونو کې د ګرانه شرحه 1% سیوا شوه، چې ورسره د ګرانه سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوی چې روانونه د تیلو، بجلی، د چرګ غوخه او نور خوراکي شیان ګران شوی دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال رادیو ته وویل چې د تیلو بای د ګرانی دو سره په مزدوري بد اغیز پریوته دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، یو شیز په وړ روان دی. نو زمونږ د دیالي مارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي، خو چې په دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کوي نو 50 روپۍ ورته ګران کوي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ لړاکۍ یا سیوا پیسې نه لاګي، نو به ټول دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچو.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مئی په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مئی په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال رادیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې لوجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شوه. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه، ډیره مشکله شوه. ځکه چې یو طرف ته د کور کرایانې شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي، هغه هم دومره ډیر را روان دي. او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي، هغه هم دومره ګران دي. داسې کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګرانه شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي، د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14%، او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
گرانی دا تیر کال په نسبت دې کال چې کومه ده هغه زیاته شوې ده، کم شوې نه ده. که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بل دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغه هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا گرانی چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی سیاسي پارټیانو او دی حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
دا پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې گرانی په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخ کال په گرانی کې شپږ فیصده کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څیړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د گرانی شرحه 12 او د سود شرحه به 14 فیصد ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3 فیصد وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د پښتو ژبې نومیالی شاعر او څېړونکی همیش خلیل د 94 کلونو په عمر کې وفات شوی دی. د خلیل د خپل ژوند په اوږدو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزې او حاشیې په لیکلي او خپارې کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه هم لیکل شوي او دغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه لیکل شوي دي. د همیش خلیل په ادبی خدماتو د مشال ریډیو خبریال له ځینو لیکوالانو سره خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28 نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برتا کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11 نیټه د پیښور په برتا کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وې. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانیدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېده او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ ون مین آرمی ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمی وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زبون د کلاسیک نوی مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار نه ووتم، لږې دروازې ته رالم نو بیا والا پولیس ما ته ویل چې اوس ماسې چل کړی لا خو زه کور ته هم نیم رسېدلی. راته یې ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکېچنو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامې ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټو به د جلال آباد د ننګرهار د مرزا خیلو کلی او دا په خلیل مومندو کې وسیده. نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبناني او اصل امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا تخلصي شی او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لېږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه ګل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاوره د وطن به پرې ورنه کړم، کد ځمکې په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاوره به په خپل وینو پالم، که حاجت قربانی زما د تن شي، که دخمن لما برې یوړ محبوبي، ستا پړونې دې زما د تن کفن شي. دا د اول ځل د پاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو، بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواښاد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواښاد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاق نامه، فراق نامه، طب نامه، باز نامه او نام حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواښاد امیش خلیل یو شمېر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګي دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د شانګلی په شاپور کلی کې د حفیظ الپوری ادبی ټولنې لخوا د امن مشاعره پروګرام جوړ شو چې پکې شاعرانو د امن په حواله کلامونه وړاندې کړل. په دې موقعه ویل شو چې شعرونه د امن په اهمیت او پولیس کې د امن لپاره غږ پورته کولو کې مهم کردار لوبولی شي. مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
جنډه چې ودا امن نخا، هغه جنډه په وینو سره پرته ده، هم می جماعت په وینو سره پروت ده، هم می حجره په وینو سره پرته ده.
د ضلع شنګلې په شاپور دره کې په شخصي سکول کې راجمع شوي ځای په سلګونو خلکو ته د شنګلې او سوات ګڼ شاعرانو د امن په اړه شعرونه وړاندې کړل. څلور ساعته جاري مشاعره کې زیاتره شاعرانو د امن په اهمیت او د جنگ نه د کرکې احساس په شاعرۍ کې برسېره کړو. په دغه کې ځایي شاعر په زبان افغان چې د حفیظ الپوری ادبي ټولنې غړی دی وویل،
شر دې چا وجلې وي، د شر په سر دې څلې وي، امن دې خاغلې وي، شر دې د ځیګر په سر زمو غوندې داغلې وي، امن دې خاغلې وي، ګل چا ټوپک ته پشپېلې کې ور ټومبلې وي، امن دې خاغلې وي، جام کې دې د ژوند د محرومۍ د کوټي بنګ نه وي، دلته کې دې جنگ نه وي.
یو بل شاعر ابیب الرحمن هم درد خپل شاعری کې وای چې امن وي نو قانونه ترقی کوي.
ممکن ده چې زه به هم په پورته الوتو کم، د علم او هنر داسې وزیر می پکار دی. مننه جی. او د عدم تشدد په فلسفه باندې ولاړ یم، د باستر کې دی ورکه شي کون تری می پکار دی. مننه سالیک سی وو همدرد نری سری شونډې پی ځان له تورو ما همدرد د دې پوری غرا ورګوري می پکار دی. ډیر مهرباني.
با شاعرانو پکې په ترنم کې هم شاعری وړاندې کړه، لکه چې د پورن زلمی شاعر زید دریاب وای،
او د پښتنو مشران نشتا او په هر
دا
مشاعرے صدر دا مرکن پروفیسر ڈاکٹر اقبال شاکر پدا محال ویل چې شاعرانو د امن اهمیت پڑا هر هغه خبره وړاندې کړه کوم چې وردا او دغه پریکارد راغلا.
نن د شنګلې د غرونو په مینځ کې شاعران ادیبان راغون شوی دي او د امن خبره کوي، د خپل خاورې د ترقۍ او د خوشحالۍ خبره کوي، او دا زما رون مخ دے. زا وقتی پروگرام مونگا ریکارڈ کو زویما کریاست دا غواڑی چې په دې ملک کې د امن راشي، په دې ملک کې د ترقی راشي، نو شاعران او ادیبان داسې خلک دي چې دیو د ریاست او د سٹیټ په د عوامو په منځ کې د پول کردار ادا کولی شي.
وروسته پروفیسر اقبال شاکر خپل کلام هم وړاندې کو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شاپور، شنګله.
خبر که ده هر زیوی، حالات که هر ڈولوی، مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوی. لمشال سر اوسی، لخبری نړۍ سره پاتې شئ.